Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم د سهار و بجې شوې د اوسنی رادیو خبرونه لږې شیبه پیل شوې. زه اسمت ساروانم د لوبړی خبری مجله په خبرونو پیلوم. په افغانستان کې د برېټانیا او جرمني ډیپلوماټیکو ماموریتونو په سالنګ تونل کې د یو ټانکر د چاودنې له قربانیانو سره خواخوشي ښودلې ده. د سالنګ تونل په اورپېښه کې د مړو شمیر پرون د طالبانو د حکومت د رسمي شمیرو له مخې 130 ته لوړ شو. د افغانستان لپاره د برېټانیا د سفر شارز دافیر هوګو شارتر ویلي چې د دې تراشدې د تلفاتو له کبله سخت پښېدلې ده. همدارز د افغانستان لپاره د جرمني ډیپلوماټیک ماموریت د پېښې له قربانیانو سره خواخوشي څرګنده کړې ده. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویندوی شرافت زمان پرون رسنیو ته وویل چې د چاودنې له ځایه 10 ټپیان هم روغتونونو ته رسول شوي دي. په سالنګ تونل کې د دې چاودنې د علت په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوي. د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي په راتلونکي میلادي کال کې به په افغانستان کې له 28 میلیونه زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. د ادارې بیګا پر ټویټر لیکلي اوس مهال له هرو لسو کورنیو نه کافی خواړه نه لري. یونیسف زیاتوي چې په را روان 2023 میلادي کال کې به د 15,000 هغو ماشومانو علاج هم وکړي چې په سخته خوارځواکۍ اخته دي. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې همداراز ویلي چې په افغانستان کې د خوړو د موادو بیې لوړې شوي او خلک لومړنیو خدماتو ته محدود لاسرسی لري. د راپورونو له مخې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بېوزلۍ او بېروزګارۍ کچه لوړه شوې ده. په ایران کې معترضانو یو نوې تګلاره پیل کړې داسې چې د مهسا امینی د وژل کېدو په قضیه کې د حکومت پر ضد د غصې د څرګندولو لپاره د خپلو کورونو د کړکیو لشا او د بامونو پر سر اعتراض کوي. په داسې حال کې چې د ایران د حکومت پر ضد اعتراضونو څلورمه میاشت پیل شوې، پر ټولنیزو شبکو د خبرو شویو راپورونو له مخې خلکو پرون دوشنبه د تهران په یو شمېر سیمو کې واټونو او کوڅو ته د راوتلو پر ځای د کړکیو لشا د حکومت پر ضد شعارونه ورکول. په عین حال کې د مشهد او کرمانشاه ښار په واټونو کې د خلکو تازه اعتراضونه پرون هم روان و. د سپتمبر پر شپاړسمه وروسته لدی چې 22 کلنه پیغله مهسا امینی د گشت ارشاد د پولیسو لخوا د پوره حجاب د نه مراعاتولو په پلمه ونیول شوه او وروسته هغې په توقیف کې سا ورکړه. د ایران په بیلابیلو ښارونو کې د حکومت پر ضد پراخ اعتراضونه پیل شوي دي. او د فرانسې د فوټبال د ملي لوبډلې لوبغاړی کریم بنزیما د فوټبال د نړیوال جام په پایلوبه کې د ارجنټاین په وړاندې د فرانسې له ماتې وروسته له فوټبال سره خدای پاماني وکړه. بنزیما پرون د خپلې زوکړې د 15 کالیزې په ورځ پر ټویټر خپل استعفا اعلان کړه او ورسره یې ولیکل چې د خپلې هڅې وکړې او له دې کبله ویاړي. بنزیما چې د سرو زرو د توپ ګټونکی دی د نړیوال جام له پیلېدو یوه ورځ مخکې پر ورانه ټپي شو او ونه توانېده چې د فرانسې د لوبډلې لپاره په پایلوبه کې ولوبي شي. نن سه شنبه ده 1400 لمری لمریز کال د قوس یلندې ډیر شمه او د 2022 میلادي کال د دسمبر شلمه. د خبرونه ز اسمت ساروان د طاهر روشان په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. پاکستان وای د افغان طالبانو په منځګړتوب له ټي ټي پي سره خبري پیل کړي.
زه فکر نه کوم چې افغان طالبانو حکومت دی د پاکستاني طالبانو باندې ډیر زیات فشار واچول شي یا د پاکستان ته حواله کړي شي.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د ترکیې له ولسمشر او یو شمېر پخوانی او جهادي مشرانو سره کتلي. کابل شاریان د حواله ککړتیا شکایت لري.
کله چې اسمان ته ګورو ټول فضا دود او غبار دي.
کتاب خبرندوی ټولنی د کاپی رائټ د رعایت کیدو غوښتنه کوي.
زما پاند باندې دا به یو اخلاقي بی مسؤلیتي وي چې څوک د اجازه پرته چاپ شوی کتاب په پی ډی اف باندې خبروي.
د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د پولیو واکسین دوام لري.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
و بجه او 15 دقیقه شوی او دا هم تاسی کومه چه نن دا قوس نهویشته مده. دا راپورونو لمخی دا پاکستانی طالبانو او دا پاکستان دا پوسترمنز دا سولی خبری دا افغان طالبانو پا منزگرتو بیا پیل شویدی. دا راپورونو دا سی محل ورکول کیجه چه دا پاکستانی طالبانو یا TTP وصلوالو دا خیبر پشتونخوا پا بنو سیمه که دا تیروریزم پر ضد مبارزه دا یو مرکز کنترول پلاس کی واخیست او دولتی سرتیری برم تکل. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د TTP د وسلوالو لخوا د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې د تروریزم پر ضد مبارزې د پولیسو د مرکز لنیول کېدو او د یو شمیر سرتیرو له برمته کولو وروسته د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان له حکومت سره د دوشنبه په ورځ د دې ډلې د استازو خبرې یو ځل بیا په افغانستان کې پیل شوې دي. د پاکستان ډیلی ټایمز ورځپاڼې د خیبر پښتونخوا د والي د ویان محمد علي سیف له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي د بنو لبرید وروسته د پاکستاني چارواکو او TTP د مشرانو ترمنځ په افغانستان کې خبرې پیل شوې. که څه هم د پاکستان پاوز او پر افغانستان واکمنو طالبانو تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي، خو ښاغلی سیف ویلي چې دوی اوس مهال په افغانستان کې د TTP له مرکزي مشرتابه سره د خبرو په حال کې دي. دا لومړی ځل نه دی چې افغان طالبان د دوی ترمنځ منځګړتوب کوي. مخکې له دې هم د TTP استازو د پاکستان د پاوز له مشرانو سره په کابل کې خبرې کړي چې نتیجه یې د یوې مودې لپاره اوربند و. د زمري میاشتې په پیل کې د پاکستاني طالبانو مشرانو د پاکستان د حکومت له استازو سره په کابل کې تر خبرو وروسته اوربند وکړ، خو نږدې درې اونۍ مخکې TTP په یو بیان کې د دې اوربند د پای ته رسیدو خبر ورکړ او خپلو وسلوالو ته امر وکړ چې په ټول پاکستان کې پر پوځي اهدافو حملې پیل کړي. له هغې نیټې راهیسې د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې د TTP حملو زور واخیست چې وروسته یې د یکشنبې په ماښام ناوخته د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې د تروریزم پر ضد د مبارزې پر یو مرکز وه. د پاکستان امنیتي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط د ازادۍ راډیو مشال څنګ ته وویل چې د دې مرکز یو بندي د ساتونکي پولیس وسله په زور واخیسته او بیا یې خپل نور 15 تنه ملګري هم له بندیخانه راوایستل او مرکز یې تر ولکې لاندې راوست. د اسوشیټیډ پرس خبري اژانس راپور له مخې د TTP شاوخوا 13 وسلوال په دې برید کې لاس لري او په مرکز کې دننه لس کسان برمته دي. پرون د ورځې په اوږدو کې دې ډلې پر ټولنیزو رسنیو هغه ویډیوګانې خپرې کړې چې ښایي دا مرکز د دوی په ولکه کې دی او یو افسر ورسره اسیر دی. وسلوالو په دې ویډیو کې ګواښ کاوه چې که دوی ته په خوندي لاره شمالي وزیرستان ته د وتلو اجازه ورنه کړل شي نو دا افسر به ووژني. له بلې خوا امنیتي ځواکونو پرون د دې وسلوالو پر ضد عملیات وکړل. په دې ترڅ کې د چارواکو په وینا د تروریزم پر ضد د مبارزې د مرکز یو چارواکی وژل شوی دی. اوس مهال د دې حملې په اړه دقیق جزئیات نشته، خو پرون ماښام ویل کېدل چې د مرکز ته رسیدلې لارې بندې دي او په بنو کې انټرنیټ قطع شوی دی. پاکستانی طالبانو په تیرو 15 کلونو کې د پاکستان د حکومت پر ضد وسلواله مبارزه پیل کړې ده. دا ډله وایي چې په پاکستان کې د شریعت پلي کول، د حکومت له زندانونو د خپلو بندي غړو خوشي کول او په قبایلي سیمو کې د پاکستاني ځواکونو د حضور کمول غواړي.
د خیبر پښتونخوا د یو چارواکي له قوله مو واوریدل چې د پاکستان حکومت په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په منځګړتوب پرون له پاکستانی طالبانو سره خبري پیل کړې دي. د پاکستان د حکومت او TTP ترمنځ د سولې د خبرو او په دې خبرو کې د افغان طالبانو د رول په اړه احمد تکل د سیاسي چارو له شنون کې او خبريال سمي یوسفزي سره د مرکې په پیل کې پوښتل چې ولې هر ځل چې په پاکستان کې د TTP حملې زیات شي نو له افغان طالبانو د منځګړتوب غشتنه کیشي.
دا بیرته هماغه دی، هماغه قضیه تکرار ده چې کله به افغان طالبانو په افغانستان کې بریدونه کول او بریدونو فشار به په زیاتېدلو افغان حکومت به له پاکستان غوښتل چې یا طالبان خبرو ته حاضر کی یا د پاکستان له خاورې وباسي او یا افغانستان حکومت ته حواله کی. اوس په عین موقف کې د پاکستان حکومت ته لطوانه ایسه نکیگی چې دلته بریدونه کیگی دوی افغانستان ته ګوته نیسي یا د افغانستان دننه د تحریک طالبانو وجود ته ګوته نیسي افغان حکومت نه غوښتنې کوي. اصلا د پاکستان علما د ټي ټي پی په معاملات کې څه کردار ترسره کولای نشي، لکه څنګه چې د افغانستان علماو د افغان طالبانو لخوا چې به د سولې جوړې لپاره کوم کوششونه کېدل، که به د کعبې شریف امام پکې شاملېدلو یا به د الازهر مفتي پکې راتللو، خو طالبانو به په هغه وخت کې دغه مشورې او دغه غوښتنې نه منلې. اوس په عین موقف کې ټي ټي پی مشران دي، خو اوس حالت کې یوازینی حل د دوی په فکر لکه طالبانو غوندې مقاومت کول دي او د هغې لارې خپل اهداف ترلاسه کول.
د دوی ترمنځ لانجه په څه شي ده؟ د ویانې د پاکستان حکومت او ټي ټي پی په کومه خبره سره وړاندې یا نتیجې ته نه رسیږي؟
جهادي ګروپونه که هغه د تحریک طالبان پاکستان و یا د افغانستان د طالبانو جهادي غورزنګ و، د هغوی غوښتنې د یو حکومت لپاره منل ناممکن دي. له دې امله خو ډاکټر اشرف غني حکومت له منځه ولاړی، خو د طالبان یا غوښتنې د دوی لپاره د منلو وړ نه وي. په ورته ډول باندې د تحریک طالبان غوښتنې هم په عملي ډول، په نظري ډول، په سوچ ور باندې نشي کېدلی چې دوی ته حکومت حواله کی یا دوی په واک کې راولي او دوی بیا هر هغه څه لکه څنګه چې افغان طالبان په افغانستان کې کوي هغه دلته عملي کی. نو زما په خیال دا د غوښتنو د دوی د تقاضا او د دوی د نظریو دا توفیر دومره لوړ ده چې زما په فکر په دغه سیمه کې د جهادي ګروپونو سره سوله او یو سیاسي ډایلاګ رامنځته کول انا ممکن کار ده. دوی یو بل سره کېنستل شي، خبرې کولی شي، خو کومه نتیجه ترې نه اخیستل بیخي، یعنی دا به یو ډیر خارق العاده، یعنی بیخي د تعجب وړ قدم وي. او تر اوسه پورې موږ کوم داسې مثال نه لرو چې له دغه ګروپونو سره د سوي معاهده یا د سولې خبرې کوم پړاو ته رسیدلی وي.
دا ځل څومره امکان شته چې د دوی ترمنځ لانجه به د افغان طالبانو په منځګړتوب حل شي او نتیجه به ورکي؟
افغان طالبان لکه څنګه چې د پاکستان حکومت په تیرو شلو کلونو کې په افغان طالبانو باندې یو محدود واک او اختیار لرلو، تر یو حد پورې نفوذ لرلو، خو هغه د حد نه زیاتې نه ورباندې فشار اچولی شوی، نه یې هغوی ته لاس اچولی شوی. افغان طالبان هم په فکري لحاظ او په د دوستی په لحاظ او په عقیدوي لحاظ او د مجادلې او مقاومت په لحاظ یو بل ته ډېر هم فکره دي. زه فکر نه کوم چې افغان طالبانو حکومت دی د پاکستاني طالبانو باندې ډېر زیات فشار واچولی شي یا د پاکستان ته حواله کړی شي.
د سیاسي چارو شنونکي او خبريال سمي يوسف زايو.
ازادي راديو پلانډو څپو
ازادي راديو پرلانډو څپو پر 14.5
نولس اشاریا اته
سلوروشت اشاریا اته
او یو دیرش اشاریا شپجو مترو او ریدالای سنگ.
د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو له پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی سره ترکتنی وروسته ویلی چې په افغانستان کې د ثبات له ټینګښت څخه د ده د هیواد ملاتړ به دوام وکړي. ښاغلی چاوش اوغلو پرون پر ټویټر په یو بیان کې له ښاغلی کرزی سره د خپلې لیدنې خبر ورکړی دی. د راپورونو له مخې ښاغلی کرزی له دوو پخوانیو جهادي مشرانو محمد محقق او کریم خلیلی سره هم د افغانستان د روانو حالاتو په اړه خبرې کړې دي. د موضوع تفصیل احمد تکل ابروی.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو نږدې 14 میاشتې وروسته بهر ته د سفر اجازه ترلاسه کړې، د خپل لیدنو کتنو په دوام پرون په پلازمینه انقره کې د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوش اوغلو سره خبرې وکړې. ښاغلی چاوش اوغلو له دې لیدنې وروسته پر ټویټر د افغانستان له خلکو سره یووالی څرګند کړ او ویلیکل چې د افغانستان له ثبات څخه د هیواد ملاتړ به دوام وکړي. ترکیه هم د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. د 2018 کال د اګست په 15مه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د هیواد ډیری سیاسي او جهادي مشران، له هغې ډلې محمد محقق او کریم خلیلی، هم له افغانستان ووتل. د پژواک خبری آژانس راپور لمخه خغلی کرزی له دوی دوړو سره د هیواد د روانو حالاتو په اړه په ترکیه کې خبري کړي. محقق او خلیلی د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت د عالی شورا په نوم د هغه سیاسي جریان غړي دي چې د طالبانو له واکمنۍ دوه کم یو کال وروسته په تیر مې میاشت کې په ترکیه کې رامنځته شو. خو ترکیه ته د خغلی کرزی د سفر هدف څه دی؟ په دې اړه د افغانستان د ولسي جرګې پخواني غړي سردار محمد رحمان اوغلی چې اوس مهال په ترکیه کې اوسیږي بیګا آزادۍ رادیو ته وویل:
آقای کرزی به عنوان رئیس جمهور سابق افغانستان
شغلی کرزی حدث کوي چې د افغانستان د خلکو لپاره د حدسو او خواخوږی لاره لشته لږه دا امکان برابر کړي چې نجونی وکولی سي شوونځي او تاب لاړ سي او یا په افغانستان کې یو نسبی پراخ بنسټه حکومت رامنځته سي. په داسل کې چې دی پوهیږي دا کار قطعاً امکان نه لري.
له دې سره په یو وخت کې د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد هم متحده عربی اماراتو ته چې مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی هلته دیره دی ولاړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس د دسمبر په 12مه په یو خبری غونډه کې وویل د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست د خغلی کرزی او د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور په ګډون له یو شمیر افغان سیاسي مشرانو او سوداګرو سره په متحده عربی اماراتو کې کتلې دي. خغلی پرایس زیاته کړه چې دواړو خواوو د افغانستان د خلکو په ګټه د مالی او پولي سیاستونو د پیاوړي کولو پر اړتیا خبرې وکړې. هغه هم دراز وویل چې د طالبانو د دې اقدام هرکلی کوي چې خغلی کرزی ته متحده عربی اماراتو ته د سفر اجازه ورکړې ده.
آزادی رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب پر لنډو څپو د آزادی رادیو خبرونه
په 9400
دولزرا اویا
پنځلزرا نوی
او ولزرا اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو پر ضد واکسیناسیون روان دی. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت اعلان کړی چې دا کمپاین په 2240 کې پیل کړی دی. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په دغه کمپاین کې به له 2 میلیونه تر 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. نورحال سنا کاکړ درکوي.
د طالبانو حکومت د عامې روغتیا په وزارت کې د پولیو له منځه وړلو د بیړنیو عملیاتو ملي مرکز مشر ډاکټر نیکولی شاه مومن ازادي راډیو ته وویل:
زموږ د دې کمپاین موخه یا هدف 2 میلیونه هغه ماشومان دي چې عمرونه یې د 5 کلونو څخه کم وي. نو موږ کوشش دا دی چې هیڅ ماشوم د دې واکسینو نه بې برخې پاتې نه شي.
ډاکټر مومن وایي دغه کمپاین د افغانستان په ختیځو سیمو کې په یوې اونۍ ځنډ سره پلي کیږي، ځکه د ده په خبره په دې وروستیو کې په دې سیمه کې د پولیو محیطي ویروس د مثبتو پیښو په وړاندې د غبرګون کمپاین عملي شوی دی. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د پاکستان په هغو سیمو کې چې له افغانستان سره پوله لري د پولیو مثبتې پیښې مخ په زیاتېدو دي، او له همدې امله د پولیو واکسین ټیمونه د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې ځای پر ځای شوي دي څو هغه ماشومان چې عمرونه یې د 5 کلونو څخه کم وي او په پوله تګ راتګ کوي واکسین شي. په روان کال کې د پولیو د واکسین 9 دوره کمپاینونه چې شپږ عمومي او 3 فرعي پړاوونه پکې شامل وو د عامې روغتیا وزارت لخوا د نړیوالو مؤسسو په همکاري پلان شوي وو، او د دې پړاو په پلي کولو په افغانستان کې د پولیو د واکسین ټول پلان شوي کمپاینونه به بشپړ شي. د روان کال له پیل راهیسې په پکتیکا او کونړ ولایتونو کې د پولیو 2 مثبتې پیښې ثبت شوې دي چې په 2021 کال کې د 4 پیښو او په 2020 کال کې د 45 پیښو په پرتله د پام وړ کموالی ښیي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني هیوادونه دي چې د پولیو ناروغي پکې له منځه نه ده تللې.
په دوام کې د کابل د هوا د خرابوالي او د کتاب خپرونکو ټولنو شکایتونه دراورو، خو لومړی به اسدالله لودین ته غوښتو چې نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوي.
افغان خزینه قاضیان له ګونګ برخلیک سره مخامخ دي. دا د استرالیا د وی آنلاین خپرونې لا سوسایټي جورنال د مقالې سرلیک دی. مقاله کې راغلي کله چې طالبان د تیر کال په اوړي کې بیا واک ته ورسېدل، زرګونه هغه زندانیان آزاد کړل چې د ځینو د حبس حکم د خزینه قاضیانو لخوا ورکړل شوی وو. وړاندې لولو. د زندانیانو له خوشې کېدو سره ښځینه قاضیانې د غچ اخیستنې له ګواښ سره مخامخې شوې. خبرونه لیکي افغانستان کې پاتې هغو کسانو چې ژوند یې له خطر سره مخامخ وو بهرنیو هیوادونو ته د پناه غوښتنلیکونه ورکړي، خو ډېر هغه تر اوسه بې پایلې پاتې دي. لیکوال د استرالیا د کډوالو چارو وزارت په حواله لیکلي، د تیر کال له اوړي راهیسې شاوخوا 2 لک افغانانو یوازې استرالیا ته د پناه غوښتنې لیږلي، خو په باور یې نږدې نیمایي هغه یې تر اوسه کتل شوي هم نه دي. مقاله کې د افغانستان د یوې پخوانۍ قاضي نیلاب هوتکی تلاش چې اوس په استرالیا کې اوسي خبرې راخیستل شوي. هغې ویلي له دې سره بختیاري وکړه چې استرالیا کې یې پناه ومنل شوه، خو زیاته کړې ده چې همکاران یې لا هم په افغانستان کې پاتې دي او غواړي چې د ښځینه قاضیانو نړیواله ټولنه به یې له هېواده ایستلو کې مرسته وکړي. نیلاب هوتکی تلاش خپرونې ته ویلي، ښځینه قاضیانو ان تیر جمهوري نظام کې پر ټلیفون بیلابیل ګواښونه ترلاسه کول. د افغانستان د ښځینه قاضیانو ټولنې مخکې ویلي، کابل او ولایتونو کې د دوی شمیر 216 تنو ته رسیږي. واشنگتن پوسټ ورسپانې د امریکا دننه د هغو هڅو چټکتیا ته کتنه کړې چې له مخې یې متحده ایالاتونه د دوی پخوانیو افغان همکارانو ته پناه ورکوي. ورسپانې لیکلي، د امریکا یو شمیر مشهور متقاعد جنرالان له هغه ولسی خوځښت سره یو ځای شوي چې په دغه هیواد کې د امریکا د همکارو افغانانو د مشتیدو د بهیر پیاوړتیا غواړي. ورسپانې د امریکا دغه همکاران هغه افغانان یاد کړي چې افغانستان کې د امریکا له 40 کلنې جګړې سره مرسته کړې ده. مطلب کې لولو، د امریکا 13 تنو متقاعدو جنرالانو له کانګرس غوښتي چې د دې ډله افغانانو د مشتیدو د پیاوړتیا او چټکتیا لپاره ژر لاس په کار شي. په دغو متقاعدو جنرالانو کې د جنرال جوزف ډانفورد نوم هم راغلی چې پخوا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان پاتې شوی دی. په خاطر دې ځینې دغو افغانانو چې په امریکا او یا هم دریمو هیوادونو کې دي شکایت کړی و چې د مشتیدو بهیر یې ورو روان دی.
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي د هوا له سړېدو سره د کابل ښار هوا هم ککړه شوې، خو د طالبانو حکومت د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره هیڅ پروګرام نه لري. دوی له آزادي رادیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. نورحال په دې راپور کې،
د پلازمینې کابل اوسیدونکي وایي سهار او مازدیګر مهال د ښار هوا ډیره ککړه وي، ځکه د دوی په خبره د ښار یو شمیر اوسیدونکي د کورونو د ګرمولو لپاره بې کیفیته سونتوکي سوځوي. د کابل ښاري وی اوسیدونکي فریدي ازادۍ رادیو ته ویل، د هوا ککړتیا کابل ښاریانو ته بیلابیل ناروغۍ پیدا کړي.
کله چې په کابل ښار کې هوا سړه کېږي او د مازدیګر له طرفه کله چې اسمان ته ګورو ټول فضا دود او غبار دي، ډېر په تکلیف یو او ډېره کسان هم ناروغه شوي دي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی مسعود هم ورته شکایت لري. دی په دې برخه کې د طالبانو حکومت له لوري د یو منظم پروګرام له نشټوالي سره ټکوي.
د کابل هوا ډیره ککړه شوې او د هوا بیا پر مشرانو، ماشومانو او ښځو ډیره ناوړه اغیز کوي. ډیری حمامونه او لوړې ودانۍ د تصفیه سیستم نه لري او له بده مرغه چې د چاپیریال ساتنې اداره په دې برخه کې تدابیر نه لري، عوامه پوهاوی هم نشته. دا د اندېښنې وړ خبره ده.
خود طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې ملي اداره وی له کورنیو چارو وزارت او کابل ښاروالۍ سره په ګډه د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره کار کوي او تر اوسه یې په دې برخه کې ځینې اقدامات هم کړي. د یادې ادارې د تفتیش او کنټرول ریاست سرپرست محمد بصیر امین آزادۍ رادیو ته ویل،
د کابل ښاروالۍ د چاپیریال ساتنې ریاست په همکارۍ د کابل په بیلابیلو سیمو کې لسګونه لوړ پوړې ودانۍ تړل شوي او دغه شان هغه ډیزلي جنراتورونه چې تخنیکي ستونزه یې درلوده او هوا یې ککړوله بند کړي. دا ډول د دې سبس په سیمه کې یو شمېر فابریکې چې هوا یې ککړوله وتړل شوي او دا لړۍ لا هم روانه ده.
ښاغلی امین دغه شان وویل، د دې اقداماتو تر څنګ د جماعتونو د امامانو، ګزار وکیلانو، ښوونځیو او نورو ادارو په همکارۍ د عامه پوهاوي پروګرامونه هم روان دي. د طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې اداره اقلیمي بدلون، د باران او واورې نه ورښت، د بې کیفیته او ککړو سونتوکو سوځول، په کابل کې د وګړو شمېر ډېرېدل او ځینې نور داسې عوامل د هوا د ککړتیا لامل بولي. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو نړیوالو ادارو د راپورونو پر بنسټ پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې په دغه هیواد کې د لوږې او بیکارۍ کچه لوړه شوې او ډیری کورنۍ د سونتوکو د پیرلو توان نه لري. له همدې امله د کورونو د ګرمولو لپاره له بې کیفیته سونتوکو استفاده کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه
راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د یو شمیر خبرندویو ټولنو مسؤلان وایي په ورستیو کې ځینو کسانو په خپل سر د دوی کتابونه پی ډی ایف کړي او آنلاین خپره کړي چې دې کار د کتابونو پلور هم کم کړی دی. دوی دا کار د کاپی رایټ قانون خلاف بولي او له لیکوالو او ژباړونکو هم غواړي چې د خپلو کتابونو پی ډی ایف له نورو سره شریک نکړي. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې واوري.
کتاب خبرونکي او پلورونکي که څه هم وایي چې په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته د خلکو اقتصادي وضعیت خراب شوی، ورسره ګڼلوستې افغانان له هیواده وتلې او د کتابونو پلور کم شوی، تر څنګ دا ادعا هم کوي چې د ځینو کسانو لخوا په خپل سر د دوی د چاپ شویو کتابونو پی ډی ایف او آنلاین خپرولو هم د دوی کاروبار ته تاوان رسولی. د دانش خپرندوی ټولنې مسؤل سپین سهار وایي که په خپل سر د چاپ شویو کتابونو پی ډی ایف او آنلاین خپرول دوام وکړي، له دې امله د خپرندوی ټولنو کار په ټپه درېدلی شي.
دا د خپرندوی ټولنو په ټپه د درېدو یو لامل کېدلی شي، ځکه دوی چې کوم کتابونه چاپ کوي او بیا وروسته دوی هغه کتابونه پلوري، په همغو پیسو باندې دوی نور کتابونه چاپوي. که چیرې دوی یو کتاب چاپ کړي په کاغذي بڼه باندې او هغه له دوی سره کلونه کلونه پروت وي، نو دوی نشي کړی چې نور کتابونه بیا چاپ کړي، ځکه د دوی هغه فعالیت له دغې لارې نه په ټپه درېدی شي. نو زما په اند باندې دا به یو اخلاقي بې مسؤلیتي وي چې یو څوک د چا له اجازې پرته چاپ شوی کتاب په پی ډی ایف بڼه باندې خپروي.
په آنلاین ډول د کتابونو د خپرولو یو هدف خایدا وي چې هغوی هم په کم لګښت ورته لاسرسی پیدا کړي کوم کسان چې د اخیستلو وسې نه لري. خو د مازدیګر خپرندوی ټولنې مشر عزت الله زواب بیا وایي دوی کتابونه په دومره لوړه بیه نه خرڅوي چې څوک یې د اخیستلو وس ونه لري.
څوک چې د علم د زده کړې سره مینه ولري هغه که پیسې وم نه لري هغه علم حاصلولی شي، اوس علم حاصلول اسانه شوي دي. او کتاب خپرونکي هم دومره ظالمان نه دي چې کتابونه ګران ورکي، 200 یو نیم سلسل افغانۍ واړه کتابونه، 300 افغانۍ غټ کتاب. نو چې اوس یو سړی په اونۍ کې د 1500 افغانو انټرنیټ پالی او د 300 ډالرو په ارزښت موبایل جب کې ګرځي، نو دا په یو نیم سل افغانۍ کتاب نشي اغستی.
ښاغلی ځواب وایي هغه چاپ کړي کتابونه یې ډېر نه دي پلورل شوي چې په پی ډی ایف بڼه په انټرنیټ کې خپاره شوي دي. د خپرندوی ټولنو مسؤلان دا کار د کاپی رایټ قانون خلاف بولي او له لیکوالو او ژباړونکو هم غواړي چې خپل د کتابونو پی ډی ایف له نورو سره شریک نه کړي. لیکوال او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت پخوانی سلاکار استاد نجیب منلی وایي د کاپی رایټ د قانون پر بنسټ د لیکوال له اجازې پرته د هر ډول اثر خپرول غیر قانوني کار دی.
کاپی رایټ په قانون کې داسې ویل شوی دی چې د لیکل شوی اثر یا د تخلیق شوی اثر خپرول په هر بڼه چې وي هغه د کاپی رایټ تابع دی. نو کله چې په هر بڼه چې وي پکې راشي پی ډی ایف سبن پکې شامل دی. یوازې استثنا د کاپی رایټ د قانون سره هغه شخصي استفاده ده، یعنی یوازې د شخص د ځان د استفادې لپاره کولی شي چې کاپی واخلي، مګر د عمومي استفادې لپاره کاپی اخیستل ناجایز دي.
د افغانستان د کاپی رایټ قانون د مؤلف، مصنف، هنرمند او څېړونکي د حقونو د ملاتړ په موخه په 1995 لمریز کال کې په اوو فصلونو او شپږ څلوېښت مادو کې د وخت د ملي شورا لخوا تصویب او د هغه مهال د جمهور رئیس محمد اشرف غني لخوا توشیح او د تطبیق وړ وګرځېد. د دغه قانون تر توشیح او تطبیق وروسته یو ځل د عظیم په نوم د کتاب خپرولو موسسې له همدې امله چې د دوی لخوا د یو چاپ شوي کتاب پی ډی ایف بڼه ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس شوې وه، د اعتراض په دود خپل فعالیت هم درولی و. چې بیا وروسته د هغه مهال د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان صابر مومند رسنیو ته وویل دا موضوع د سترې محکمې ته لیږلې ده. خو لیکوال احمد سمون شریفي چې خپل هم ویبپاڼه لري او پی ډی ایف کتابونه پکې خپروي وایي د دې لپاره چې په خپل سر د تازه چاپ شویو کتابونو د پی ډی ایف کولو مخه ونیول شي، دی ښه بولي چې خپرندوی ټولنې خپل کتابونه په آنلاین بازار کې وپلوري.
د کاپی رایټ حق چې کوم دی هغه هم ډېر یو مهم موضوع ده، خو چې نړۍ ټوله د ډیجیټلایزیشن په لور روانه ده، ډیجیټل کیږي او هیڅوک د دې مخه نشي نیولی چې دا آثار یا د چاپي نسخې دې ډیجیټل نشي. البته دا چې په سم ډول وشي او ناشرانو ته تاوان کموي، د دغه لپاره زما وړاندیز دا دی چې آنلاین ډول دې وپلورل شي. د مثال په ډول یو چا په امریکا کې یو کتاب پکار دی یا په اروپا کې پکار دی او هغه په وطن کې چاپي موجود دی خو هلته موجود نه ده په دا ډول شرایطو کې یو کس مجبور دی هغه بس سکین کوي او بیا به لیږي نو په دغه صورت کې چې هغه سکین شي یو کس ته ولیږل شي هغه خپریږي خو که چیرې دا په آنلاین موجود وي نو کولی شي هغه واخلي
په افغانستان کې لا ډېرو خپرندویو ټولنو په آنلاین نړۍ کې د کتابونو پلور نه دی پیل کړی نو ځکه دوی غوښتنه کوي چې د دوی چاپ شوي کتابونه دې له اجازې پرته آنلاین نه خپریږي د دوی په وینا دا کار د دې ترڅنګ چې د کتاب بازار ته تاوان رسوي ورسره د دوی په خبره د مطالعې فرهنګ هم کمزوری کوي